پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې و باورې چې د هرات په اسلام قلعه بندر کې اور لګیدنه لا هم په بشپړ ډول نه ده مهار شوې، او چارواکي وایي چې سلګونه موټر او ټانکر پکې سوځېدلي او سوداګرو ته یې میلیونونه ډالر زیان اړولی. بله موضوع دا ده چې د امریکا او پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیضاع له محکمې بریالی راووت. د غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شفیق عیار مختوړي. مخکې له دې چې د او نورو راپورونو ته راشو، په موکړې د دې سات خبرونو ته صفی الله ستانکزای دراوروي.
د مهمو خبرونو سره ټکی، په هرات کې د اسلام قلعه بندر لزینو سیمو لا هم د ګازو لمبې پورته کیږي. پرون په یوې لوی اور لګیدنې کې افغان سوداګرو ته تر 500 میلیون ډالرو زیات زیان اوښتی دی. نن د سلواغې شپږویشتمه له افغانستانه د شوروي ځواکونو د وتلو له 23 کلیزې سره سمون لري، او د امریکا سنا جرګې پرون د دغه هیواد پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بلوا پارولو له توره تبرئه کړ. پوره خبرونه. په هرات کې د اسلام قلعه بندر لزینو سیمو لا هم د ګازو لمبې پورته کیږي. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې په بندر کې هیڅ موټر روغ نه دی پاتې. د هرات د سوداګرۍ خونې رئیس یونس قاضیزاده وایي تر 500 میلیون ډالرو پورې افغان سوداګرو د پرونی لوی اور لګیدنې په خاطر زیان لیدلی دی. د رویټرز خبری آژانس راپور ورکړی چې تر 200 کسانو پورې په پرونی لوی اور لګیدنې کې ژوبل شوی هم دی. پرون د اسلام قلعه په بندر کې د ګازو او تیلو ټانکرونه یو په بل پسې وچاودیدل، او یو لوی اور لګیدنې رامنځته کړه چې تر ساعتونو پورې مهار وخت ونیو. اسلام قلعه له ایران سره پروت د افغانستان یو مهم بندر دی چې پکې تر پرونۍ پیښې پورې تر 2500 پورې باروړونکي او د تیلو موټر ځای په ځای شوي وو. نن د سلواغې شپږویشتمه له افغانستانه د شوروي ځواکونو د وتلو له 23 کلیزې سره سمون لري. ګڼو افغان جهادي رهبرانو او چارواکو د دې ورځې په مناسبت پیغامونه خپاره کړي. له هغې ډلې د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ویلي د سلواغې په شپږویشتمه د شوروي ځواکونو په وړاندې د افغانستان د خلکو مبارزې نتیجه ورکړه، او دا ځواکونه یې له افغانستانه وتلو ته اړ کړل. هغه ویلي په افغانستان کې د شوروي په لس کلن حضور څه باندې 1 میلیون افغانان ووژل شول، او د ده په خبره د کودتا او ترهګرۍ بنسټونه یې کېښودل چې تر ننه د جنګ د دوام لامل شوی. شوروي ځواکونه د 1958 کال کې افغانستان ته ننوتل، او تر نږدې لس کلن حضور وروسته د 1968 کال د سلواغې په شپږویشتمه ووتل. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بادغیس کې د طالبانو د دوو ډلګۍ مشرانو په ګډون د دې ډلې 1.5 غړي وژلي او 11 نورې ټپیان کړي دي. دفاع وزارت تیر ماښام په یو خبر پاڼه کې ویلي دغه کسان د اب کمري ولسوالۍ په څلورو کلیو کې د هغو عملیاتو پر مهال وژل شوي چې د دوی ځمکنیو او هوایي ځواکونو کړي دي. په خبر پاڼه کې راغلي په عملیاتو کې د نجیب الله او ګل احمد په نوم د طالبانو دوه سرګروپان هم وژل شوي دي. اب کمري د بادغیس هغه ولسوالۍ ده چې وخت ناوخت ورڅخه د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو راپورونه خپرېږي. تر اوسه طالبانو د دفاع وزارت د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا سنا جرګې د دغه هیواد پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بلوا پارولو له توره تبرئه کړ. د سنا جرګې 500 سناتورانو د ډونالډ ټرمپ محکومېدو ته رایه ورکړې، خو 43 نورو د پخوانی ولسمشر له محکومېدو سره مخالفت وښود. د جمهوریپال ګوند 5 سناتورانو په دې قضیه کې له ډیموکراتانو سره لاس یو کړ، او د ټرمپ محکومیت ته رایه ورکړه. ټرمپ په هغه صورت کې محکومېدای شوای چې د سنا جرګې له سلو استازو څخه 16 هغوی د خلاف رایه کارولې وای. د جاپان د فوکوشیما ایالت په سواحلو کې پرون د اکتر په کچه 1.1 درجه زلزله وشوه. د زلزلې شدت دومره و چې آن د پلازمینې توکیو ودانۍ ولړزولې. لومړني راپورونه ښیي چې د پام وړ زیانونه نه دي اوښتي، او د زلزلې له کبله د سونامي خبرداری هم نه دی ورکړل شوی. د جاپان د هوا پیژندنې ادارې اعلان کړی چې د دې زلزلې مرکز په شمال ختیځو سواحلو کې 80 کیلومتره په ځمکه کې ژور و. دا زلزله د 2012 کال د مارچ میاشتې د 11 زلزلې له لس کلنۍ څخه څوونۍ مخکې کیږي. هغې زلزلې لویه څونامي رامنځته کړه، او د جاپان په شمال ختیځ کې ډېرې سیمې ویجاړې کړي. د یو بل خبر لمخې د 4.5 درجو په کچه باندې زلزلې د ارمنستان پلازمینه ایروان هم لړزولې ده. په امریکا کې د ناروغیو د کنټرول او وقایې مرکز وایي تر پرون پورې په دغه هیواد کې د کرونا څخه باندې 50 میلیونه ډوزه واکسین شوي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دې مرکز دا هم ویلي چې تر اوسه څخه باندې 90 میلیونه ډوزه موډرنا او فایزر واکسینونه خلکو ته ورکړل شوي دي. له دې راپور سره سم 30 میلیونه امریکایانو تر اوسه یو ډوز او څخه باندې 14 میلیونه نور هم دوه ډوزه واکسین ترلاسه کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د پنځمې په ورځ ویل هیواد د کرونا په کافي اندازه واکسین لري او تر دوبي پورې به ټول امریکایان واکسین سی. او نن د فبروري 14 د والنټاینز ډے یا د میانانو له ورځې سره سمون لري. د کابل په څو سیمو کې د دغې ورځې په مناسبت د سرو ګلانو او ډالۍ او د پلور دوکانونو تیاری نیولی دی. خلک وایي سربیره پر دې چې کرونا وبا او هم بې اندازې زیات تاوتریخوالي خواشینی کړي، خو د میانانو د ورځې په مناسبت د خوښۍ لپاره له دې رامنځته شوي فرصته ګټه پورته کوي. والنټاینز ډے یا د میانانو ورځ هر کال د فبروري په 14 د نړۍ په ګوټ ګوټ کې لمانځل کیږي.
غرمنۍ خبری خپرونه اوري وړاندې خپرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. اسلام کلا بندر کې د اورلګیدو له کبله شاوخوا 1500 ټانکر سوځیدلی او سوداګرو ته یې درون مالی زیان اړولی. نن پر افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل د پای ته رسیدو 23 کلیزه ده. روسیا اوس د افغانستان په مسایلو کې څه ډول رول لوبوي؟
روسیا په دې شرایطو کې باید مستقلانه عمل وکړي او د ایران او پاکستان څخه ځان وژغوري. د افغانستان په مسایلو کې
د غزنی او پکتیکا د لوبغاړو ترمنځ د اسغلولو او سانګې وهنې سیالۍ شوي.
نیزه بازی هم د میرویس نیکه ټیم ګټلې ده او ریس هم د میرویس نیکه ټیم ګټلې ده.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ د استیضال محکمې بریالی راووت. دویمه نیمایي د ښځو په اړه ځانګړي پروګرام نور بس دی ته ځانګړی شوی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د هرات په اسلام کلا بندر کې د لګیدلې اور په اړه هر اړخیزه څېړنه پیل شوې ده. دغلته پرون غرمه مهال اور ولګېد چې لمنې وروسته ټول ګمرک ته پراخه شوه او سلګونه ټانکر او نور نقلیه وسایط پکې وسوځېدل. د هرات سوداګرۍ خونه وایي په اسلام کلا ګمرک کې د سوداګرو مالونه د سوځېدو ترڅنګ د نامعلومه وسلوالو لخوا لوټ شوي هم دي. په کابل کې زموږ خبريالې دغه موضوع تعقیب کړي. د ورستۍ جزئیات لپاره د محل سټډیو ته وصل شوې مهرباني وکړي. په اسلام کلا کې د اور لګیدنې ورستۍ حال څه دی؟
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح نن سهار خپل فیسبوک پاڼه کې د هرات په اسلام قلعه ګمرک کې د رامنځته شوې پیښې په اړه سخته خواشینی ښودلې. ښاغلی صالح په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي، د هیواد بندرونو او ګمرکونو کې د زیربناو نشتون یوه لویه ستونزه ده، خو ولسمشر غني د دې لپاره چې ګمرکونه په معیاري سیستم جوړ شي له نړیوالو شرکتونو سره خبرې کړې دي. نوموړي د ایران له دولت نه هم مننه کړې چې په اسلام قلعه ګمرک کې پاتې لاروی ته خپل هیواد ته د تلو اجازه ورکړي او همداشان د وور مرکولو لپاره یې اطفایي یاد ګمرک ته لیږلې دي. د هرات په اسلام قلعه ګمرک کې پرون شاوخوا 11:30 بجې هغه مهال اور لګېدنه رامنځته شوه چې د اسلام قلعه په ګمرک کې د ګازو ډک ټانکر وچاودې. په ورته وخت کې د هرات سوداګرۍ خونه وایي د اسلام قلعه ګمرک کې سره له دې چې د سوداګرو مالونه سوځېدلي، د نامعلومو وسلوالو لخوا د اور لګېدنې پر مهال لوټ شوي هم دي. د دې خونې ویان یونس قاضي زاده ازادي راډیو سره خبرو کې وویل، د هرات په اسلام قلعه ګمرک کې د تیلو او ګازو 8 لارې سوځېدلې دي. خو د شنبې په ورځ د اسلام قلعه په ګمرک کې یوې سرچینې د موجوده حساسیت له کبله او د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې اور لګېدنه کې شاوخوا 1500 ټانکرونه او باروړونکي موټر سوځېدلې دي. که څه هم په اسلام قلعه ګمرک کې د اور لګېدنې نګري څلور وشتاته پوره کیږي، خو د عامې روغتیا وزارت په خپلو پرونیو شمیرو چې ولس ټپیانو ټینګار کوي. خو د بهرنیو رسنیو له ډلې رویټرز د اسلام قلعه ګمرک کې د یوې سرچینې له خولې لیکلي چې په یاده پیښه کې نږدې 60 کسان ټپیان شوي دي. بلې لودین صاحب،
ډیر مننه. کور مو ودان حتما به په راتلونکو خبرونو کې له تاسو سره د نورو جزئیاتو په اړه خبرې وکړو. اوریدونکو وامه ردل چې ولسمشری مانی وایي په اسلام کلا بندر کې د اور لګیدو له کبله رامنځته شوی زیان ارزوي او دوی به په دې اړه مفصلې څېړنې کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. نن د دلوي شپږویشتمه نیټه له افغانستانه د پخواني شوروي ځواکونو د وتلو له 23 کال سره برابره ده. په 1918 کال کې د حیرتانو د دوستۍ پلنه د دغه ځواک د وروستي سرتیري په تیرېدو سره پر افغانستان د دوی 9 کلن یرغل پای ته ورسېده. په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د 9 کلن حضور پر مهال د شوروي 10,000 کسانو وژل شول او 15,000 نورې ټپیان شول. له دې سره سلګونه زره افغانان هم د خپل یرغل قربانیان کړل. په دې اړه پام وکړئ د مفصل راپور ته.
پر افغانستان د شوروي یرغل له امله دغه هیواد د دوو سترو زبرځواکو ځواکونو امریکا او روسیې د سړې جګړې پر توت میدان بدل شو. د کمونیستي بلوک ډېری هیوادونه له شوروي خو اسلامي او غربي هیوادونو د امریکا په رهبرۍ بیا د افغانستان له مجاهدینو ملاتړ وکړ. که څه هم شوروي له افغانستانه پر وتلو اړ شو او د شوروي زبرځواک هم له منځه ولاړ، خو د افغانستان جګړه پای ته ونه رسیده. له هغه مهاله له 1.5 کلونو وروسته لا هم د افغانستان جګړه له افغانانو قربانی اخلي. اوس امریکا د شوروي اصلي سیال. له 1900 کال نه را پدې خو د افغانستان په جګړو کې ښکیل دی. امریکا یو کال وړاندې له طالبانو سره د سولې هوکړه وکړه. افغان دولت هم دا مهال له دغې ډلې سره د سولې په خبرو اترو بوخت دی. خو اصلي پوښتنه دا ده چې روسیه د پخواني شوروي د ځای ناستي په توګه د افغانستان په نویو تحولاتو په ځانګړې توګه د سولې په پروسه کې څه ډول رول لوبولی شي. د امریکا د اتلانتیک شورا غړی عمر سمت:
با طالبان که اخیراً با اونا هم گفتگوشونی داشته.
له طالبان سره چې په دې وروستیو کې خبرې اترې هم وسوې، له خبرو معلومه شوه چې روسیه په افغانستان کې د سولې د پروسې د پرمختګ غوښتون کړه او په خپل ګټه یې بولی. معلومه ده چې پوهی ګوروسی ته څو قضیه د اهمیت وړ دي. لومړی روسیه د هغو ترهګرو سره چې روسیې ته متوجه ده مبارزه کوي، لکه داعش او نورې ترهګري ډلې په مرکزی آسیا کې پرتې دي. په ورته وخت کې د نشه یي توکو موضوع ده، بل د سرحدونو امنیت او د مرکزی آسیا امنیت خبره ده، او هغه اړیکې چې روسیه له چین، ایران او نورو هیوادونو سره لري، همدارنګه هغه سیالۍ چې روسیه له امریکا سره لري، دا ټول هغه څه دي چې د روسیې جیوپولیټیک او اقتصادي ملاحظې بلل کیږي.
روسیه پنداشته میشه.
خو په مسکو کې شنونکی او آزاد خبریال فاروق فردا بیا په دې باور دی چې روسیه د طالبانو په ملاتړ په سیمه کې د خپلو ګټو په لټه کې ده.
په منطقوي یا سیمه ایزه اجماع کې نه یوازې د افغانستان خیر دی، بلکې د سیمې د هیوادونو خیر هم لیدل کیږي. روسیه په دې شرایطو کې باید مستقلانه عمل وکړي او د ایران او پاکستان څخه ځان وژغوري. د افغانستان په مسایلو کې ځکه د هغوی ګټې سره تفاوت لري، اما په دې شرایطو کې روسیه د طالبانو سره، د ایران سره، د پاکستان سره داسې اقدامات لاس پورې کوي چې روسیې ته هم کوم سیم چراغ د راتلونکي لپاره نه ښکاره کوي.
طالبان بیا د جګړې په برخه کې د روسیې د ملاتړ په اړه تور ردوي. د دغې ډلې بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی په اوسنۍ جګړه کې له نورو هیوادونو تسهیلات نه، بلکې د خپلو جوړ شویو وسلو او هغو مهماتو کار اخلي چې یا یې د جګړې مقابل لوري اخلي او یا هم ورته له پخوانیو جګړو ورپاتې دي. روسیې هم مخکې ویلي چې له طالبانو ملاتړ نه کوي. له دې سره د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سیمې هیوادونه، په ځانګړې توګه روسیه، د افغانستان د سولې په پروسه کې مهمه ونډه لري. د دغه وزارت ویاندې ناجی انوری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کشورای همسایه و منطقه،
ګاونډي او د سیمې هیوادونه د افغانستان سولې په پروسه کې مهمه ونډه لري. ایران، پاکستان او روسیه همدارنګه د سیمې نور هیوادونه په دغه بهیر کې اغیزناک رول لري. نو د همدې لپاره د سولې د بهیر لپاره د اجماع جوړول او پیاوړي کول یو حتمی چاره ده. په افغان دولت د دغه اجماع د جوړولو او پیاوړي کولو لپاره په دوامداره توګه کار کړی او اوس هم بوخت دی کار کوي.
کار کرده و در حال کار می باشد.
لدی سر روسیه در افغانستان لملاترو او متحد و هیوادون و لدلی ده او در بین الافغانی خبراترو للاری در افغانستان در جوری در پای تر سبول پاره امریکا لحس و ملاتر ایلان کرده. سمو دوران در طالبانو یو پلاوی مسکو تطللی و د طالبانو د دغه پلاوی مشر شیر محمد عباس ستانگزی د جنوري په 9 په مسکو کې له روسي چارواکو سره تر لید کاته وروسته وویل دغه ډله تمه لري چې امریکا په خپلې ژمنې ودرېږي او تر راتلونکې مۍ میاشتې پورې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. د سیمې او نړۍ ډېری هیوادونه د افغانستان د سولې له بهیر نه ملاتړ کړی او د افغان حکومت چارواکو او د طالبانو مشرانو د دغه بهیر د پیاوړتیا لپاره د اجماع رامنځته کولو په هدف د سیمې اکثرو هیوادونو ته سفرونه هم کړي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالاتو خبر شي.
اوسم ورځو څو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ له استیزا کېدو براءت ترلاسه کړ سره له دې چې اکثره سناتورانو د ترامپ د استیزا محاکمې ته رایه ورکړې وي، خو د استیزا لپاره لازم شوی شمیر پوره نه شو. ترامپ د هغو سناتورانو د پریکړې هرکلی کړی چې د ده دفاع یې کړی. نور د اسمت ساروان په راپور کې.
د امریکا سنا جرګې پرون د دغه هیواد پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د بلوا پارولو له توره تبریه کړ. د سنا جرګې 5 سناتورانو د ډونالد ترامپ استیزا کېدو ته رایه ورکړې، خو 43 نورو د پخوانی ولسمشر له محکومېدو سره مخالفت وکړ. د جمهوری پال ګوند 2 سناتورانو په دې قضیه کې له دیموکراتانو سره لاس یو کړ او د ترامپ محکومیت ته رایه ورکړې. ترامپ په هغه صورت کې محکومېدای شوی چې د سنا جرګې له 100 استازو څخه 15 هغوی د خلاف رایه کارولې وای. د اقلیت جمهوری پال ګوند مشر مچ ماکانل د رایو لا چول کېدو وروسته په سنا جرګه کې په وینا کې پر کانګرس د حملې په محل د ډونالد ترامپ پر اقداماتو سخت انتقاد وکاوه. ویل هیڅ شک نشته چې مخکینی ولسمشر له اخلاقي او عملی نظره د جنوري د شپږمینېټې د پیښو مسؤل دی. د زیاته کړه کومو کسانو چې د کانګرس پر ودانۍ یرغل وروړ ګمان یې کاوه چې د خپل ولسمشر په غوښتنه عمل کوي. مچ مکانل په عین حال کې وویل ده د ډونالد ترامپ نه استیزا کېدو ته رایه ورکړې ځکه چې نوموړی نور ولسمشر نه دی او یو عادي امریکایي تبعه دی او سنا جرګه له قانوني نظره د یو پخوانی چارواکو د استیزا حق نه لري. د جمهوری پال ګوند مشر په زمینی ډول وویل اوس ډونالد ترامپ د یو عادي وګړي په توګه محکمې ته بلل کېدای شي. ډونالد ترامپ د سنا جرګې له لوري د استیزا محاکمې د ردېدو په غبرګون کې یوه اعلامیه خپره کړه. په دې اعلامیه کې د دې موضوع د هرکلی ترڅنګ د هغو ټولو استازو مننه کړې چې د ده دفاع یې کړې ده. د امریکا پخوانی ولسمشر همداراز ویلي یو تاریخي هیواد پالونکی او ښکلی عظمت یې بیا امریکا ته راګرځولی او په راتلونکو میاشتو کې به له خلکو سره ډیر شیان شریک کړي. د امریکا د پخوانی ولسمشر د استیزا دوهمه محاکمه تیره اونۍ په سنا جرګه کې پیل شوه. دا د امریکا په سنا جرګه کې د استیزا تر ټولو لنډه محاکمه وه.
بل نړیواله موضوع دا ده چې اسرائیل هغه هیواد دی چې تر ټولو ډیرو وګړو یې د کورونا ضد واکسین کړی دی. د رویټرز خبری اجانس د راپور لمخې په اسرائیل کې د فایزر واکسین نتیجو هلی غوړولی او ډاډ رامنځته کړی دی. د خبری اجانس په اسرائیل کې د واکسین شو کسانو په اړه له اسرائیلي څیړونکو نړیوالو څیړونکو د دغه هیواد د روغتیا وزارت له چارواکو او دغه راز د روغتونونو له ډاکټرانو سره مفصلې خبرې کړي او یو راپور لري چې جزئیات یې اسمت ساروان اوروي.
په واشنگتن کې د جان هاپکنز طبي پوهنتون څېړونکي سټیفن برنل رویټرز ته ویلي چې په اسرائیل کې د واکسیناسیون حقیقي نتیجې د دغه پوهنتون د څېړونکو له لوري ارزول شوي دي. په اسرائیل کې د دسمبر له 19 نیټې د فایزر واکسین پیل شو. له دې نیټې د فبروري تر 10 پورې د اسرائیل په سلو کې 40 نفوس واکسین شوی دی. دا هیواد 9 میلیونه او 3 لکه نفوس لري. اکثره واکسین شوي کسان تر 14 کلونو مشران دي. نږدې 2 میلیونه او 4 لکه اسرائیلیان تر 14 کلونو کشران دي او د هغو د واکسین کېدو سپارښتنه نه ده شوې. د څېړنو له مخې کومو کسانو چې واکسینې کړی په تېره بیا هغوی چې 2 ډوزه واکسینې کړی د انګلیسي او د جنوبي افریقا د ډولونو په شان د کورونا د ټولو ډولونو په وړاندې معافیت ترلاسه کړی دی. د اسرائیل د روغتیا وزارت یو چارواکي پروفیسر خزیلوی ویلي څېړنو ثابته کړې چې واکسین شوي کسان لږه لږه په سلو کې 9 او ډېر تر ډېره په سلو کې 15 د بریتانیایي ډول کورونا په وړاندې خوندي دي. څېړونکي وایي په اسرائیل کې د دوی څېړنو وښوده چې فایزر واکسین تقریبا همغسې نتیجه لرله چې د دغه واکسین د کلینیکي ازمیښتونو په پړاوونو کې وړاندې شوې وه. په اسرائیل کې د کورونا وبا له پیله تر اوسه په کووید 19 5,216 تنه مړه شوي چې د هغو په سلو کې 20 یوازې د جنوري په 1.5 ورځو کې مړه شوي چې د واکسین نوبت نه و رسېدلی. څېړنه وایي حتی هغوی چې 1 ډوز واکسینې کړی او په کورونا اخته شوي د مرګ خطرې خورا کم شوی او اکثره بیرته جوړ شوي دي. د دې لپاره چې په ځینو هیوادونو لکه فرانسې او کاناډا کې د کورونا پر ضد د واکسیناسیون بهیر ورو دی، ډیری اسرائیلي اتباع د واکسین لپاره خپل هیواد ته تللي دي. په دغه هیواد کې خلکو ته ویل شوي چې له واکسیناسیونه وروسته تر 1 میاشتې پورې له ماسک څخه کار واخلي او که څوک سرغړونه وکړي نو سخته جریمه به ورکوي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
زموږ خاک له ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنه یو 1269 او په اکثرو لویو خارونو کې د اف ام په 0.15 څپو خبرونه لري. مخکې لدی چې نورو کورنیو مسایلو ته راشو، اوس به پام وکړو دې ته چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري. فریبا ظاهر د ځینو دغه ورځپاڼو پاڼې اړولي.
ډیپلوماټ خبرونه په افغانستان کې د هند پر مرستو لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې د هند لوري په افغانستان کې د یو بل بند جوړېدو ته په اشاره راغلی چې هند د اقتصادي او انکشافي پروژو لاري په افغانستان کې له نورو هیوادونو سره سیالي کوي. په دې لیکنه کې د افغانستان او هند ترمنځ د کابل په لالندر سیمه کې د 2.6 میلیون ډالر په لګښت د بند جوړېدو یادونه شوې چې د کابل 2,200,000 شاریانو ته په پاکې او صحي اوبه برابرې کړې. تر دې مخکې هند په هرات کې د سلمان بند جوړ کړ چې د برېښنا د تولید ترڅنګ ډېره کرنې زمځکه خړوبوي. ډیپلوماټ وایي د انکشافي پروژو لپاره پلانونه د هند بهرنۍ پالیسۍ حیاتي عنصرونه دي. د هند بهرنیو چارو وزارت تیر کال وویل چې په افغانستان کې پر شاوخوا 1,500 پروژو کار کوي. ډیپلوماټ خبرونه لیکلي چې له افغانستان سره د هند مرستې تازه نه دي، بلکې له ډېرو کلونو راهیسې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت په افغانستان کې سړکونه، ښوونځي او نور بنیادي تاسیسات جوړ کړي دي او حتی په وروستیو ورځو کې افغانستان ته د کورونا ضد واکسین ورکړ. هند افغانستان ته د کورونا 5,000 واکسین ورکړی او ویلي دي چې نور به هم ورکړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي چې د روغتیا د نړیوال سازمان له لوري د دې واکسین له تایید وروسته به په لومړي پړاو کې روغتیایي کارکوونکو او امنیتي ځواکونو ته واکسین ورکړي. ډیپلوماټ خبرونه د هند مرستې او پروژې له ستونزو خالي هم نه بولي او وایي چې د دغه هیواد ګاونډی پاکستان تل په افغانستان کې د نوي ډیلي اقداماتو ته د شک په سترګه کتلی دی. د جرمنی د فونکا میډیا ورځپاڼو په یو راپور کې چې د شنبې په ورځ خپور کړ، د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس په قول ویلي چې د ناټو په غوښتنې ملاتړ ماموریت کې د جرمنی د شاملو ځواکونو د ماموریت دوره باید تر ټاکلې مودې اوږده سي. ورځپاڼو د ماس په قول دغه ورځ لیکلي چې د مارچ تر پایه د افغانستان د سولې پروسه نه بشپړېږي، نو پکار ده چې جرمنی د خپلو ځواکونو د ماموریت موده وغځوي. د امریکا او طالبانو د تیر کال د فبروري د 9 نیټې د موافقې پر اساس ټول بهرني پوځیان د 6 کال د اپریل تر پای له افغانستانه وځي، خو د جرمني د بندنیو چارو وزیر دې ته اشاره لري چې د ځواکونو وتلې په افغانستان کې له سولې سره تړاو لري. تر دې مخکې د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ هم ویلي وو چې دې ته په پام چې د میتر لومړی پورې به په افغانستان کې سولې ټینګ نه سي، نو ممکن ځواکونه تر ډیره مودې په دې هیواد کې پاتې سي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې پر اساس طالبان باید له القاعده سره اړیکې وشلوي او تشدد کم کړي، خو امریکایي چارواکي وایي چې طالبانو دا دواړه کارونه نه دي کړي. اوس د امریکا نوې اداره له طالبانو سره د امریکا د تیر کال د دوحې موافقه له سره ارزوي. جرمني له امریکا وروسته په افغانستان کې تر ټولو ډیر پوځیان لري. د دغه هیواد د پوځیانو شمیر 1000 ته رسیږي. دا پوځیان افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه روزي او مشورې ورکوي. د جرمني مطبوعات وایي چې په افغانستان کې د دوی د پوځیانو کلنۍ لګښت څه باندې 500 ملیون ډالر دی.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په راتلونکو 5 کلونو کې به د لوړو زده کړو په برخه کې د ښځو شمیر 50% ته لوړ کړي. د لوړو زده کړو وزیر عباس بصیر ملت ته د حساب ورکولو په پروګرام کې وویل چې وزارت هڅه کوي چې د لوړو زده کړو بنسټونو ته ښځینه او نارینه یو ډول لاسرسی ولري. اوس مهال په دولتي پوهنتونونو کې 1.5% او په شخصي پوهنتونونو کې 25% ښځینه محصلینې په زده کړو بوخت دي. نور په دې راپور کې
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د خپل نوي میکانیزم پر بنسټ به تر راتلونکو 5 کلونو د لوړو زده کړو په برخه کې د ښځو شمیر له 10% 50% ته لوړ کړي. د دې وزارت وزیر عباس بصیر د شنبې په ورځ ملت ته د حساب ورکولو پروګرام کې وویل
در شرایط قانوني در حدود
موږ په اوسنیو شرایطو کې په دولتي پوهنتونونو کې 10% او خصوصي پوهنتونونو کې 25% محصلین لرو، په ټولو کې 15% استادان لرو، او همدا شان د وزارت په اداري برخه کې 13% ښځینه کار کوي.
د لوړو زده کړو وزارت مرستیال ویان حنیف فرزان ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دا میکانیزم چې پر بنسټ به د لوړو زده کړو برخه کې د ښځو شمیر 50% ته لوړ شي تر اوسه نه دی بشپړ شوی، خو هڅه روانه ده چې په 1415 زیږدیز کال کې یاد وزارت خپلې موخې ته ورسیږي. ښاغلی فرزان که څه هم د دې میکانیزم د جزئیاتو په اړه څه نه وایي، خو په خبره په مسوده یې کار روان دی. د لوړو زده کړو وزارت د شمیرولو مخې اوس مهال له هیواد څخه بهر هم نږدې 15,000 کسان د لیسانس، ماسټري او ډاکټورا په کچې زده کړې کوي چې یوه برخه یې ښځې دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په داسې حال کې یاد سکتور کې د انجونو د شمیر د ډېرېدو خبره کوي چې لا هم په افغانستان کې لومړنیو او لوړو زده کړو ته انجونو او ښځو نه لاسرسی لویه او عمده ستونزه ګڼل کېږي. د پوهنې وزارت د شمیرو له مخې افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي چې له دې ډلې 6% یې انجونې دي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
اوس هم د لوبو او سیالۍ له ډګره د غزنی او پکتیکا ولایتونو د وو ټیمونو ترمنځ د سانګې وهنې او د اسونو ځغلولو سیالۍ شوې دي. دغه سیالۍ د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې ترسره شوې. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې
د پکتیکا ولایت مرکز شرنی اړوند محمد خیلو سیمه کې د سانګې وهنې او اسونوز غلولو دوه ورځنۍ سیالۍ تر سره سوه. په دغه سیالۍ کې د غزنی او پکتیکا ولایتونو وو ټیمونو برخه اخیستې وه. فتیم احمد شلګروال چې د دغه سیالۍ د جوړولو چارې پر غاړه وي وایي دواړه سیالۍ د میرویس خان نیکه د لوبډلې په ګټه پای ته ورسېدې. د ده په خبره په دغه سیالۍ کې له غزنی څخه د حاکمې سنایي غزنویان او میرویس خان نیکه په نومونو دریو او له پکتیکا څخه څلورو ټیمونو برخه اخیستې وه. د شلګروال په خبره د دغه سیالیو نندارې ته له غزنی، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو څخه سوونه کسان راغلي وو.
نیزه بازی هم د میرویس نیکه ټیم ګټلې ده او ریسم د میرویس نیکو ټیم ګټلی ده. همدا یوه خبره ده، دواړه لوبې میرویس نیکو ټیم ګټلی دي.
او دوهم مقام د پکتیکا ولایت مرګری وګاټو.
شلګروال زیاتوي په دغه سیالیو کې د څنګلورو ولایتونو څنګه وهونکو آواز غلوونکو ته هم بلنه ورکړل سوې وه، خو د ده په خبره د ناسمو حالاتو له امله هغوی ونه توانېدل چې په کې ونډه واخلي. فتح محمد شلګروال تر دې وړاندې هم په غزنی، پکتیکا او ځینو نورو ځایونو کې د څنګې وهنې او آسونو ځغلولو سیالۍ پر لار اچولې دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
زموږ خبرونه د ماښام تر وو بجو دوام کوي. اوس په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. یو ځل بیا په مکړې د سات د خبرونو لنډیستا صفی الله ستانکزی دراوروي.
نن د سلواغې شپږ ویشتمه له افغانستانه د شوروي ځواکونو د وتلو له 2 کلیزې سره سمون خوري. ګڼو افغان جهادي رهبرانو او چارواکو د دې ورځې په مناسبت پیغامونه خپاره کړي دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې د دې لپاره چې له افغانستانه د شوروي ځواکونو وتل مسؤلانه نه وو او د هیواد راتلونکي لپاره هیڅ تدبیر نه و سنجولی، افغانستان یو څو بودي کورنۍ جنگ ته داخله شو. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم ویلي د سلواغې په شپږویشتمه د شوروي ځواکونو په وړاندې د افغانستان د خلکو مبارزې نتیجه ورکړه. هغه زیاته کړې د شوروي په 10 کلن حضور سره څه باندې 1 میلیون کسان ووژل شول او د ده په خبره د کودتا او ترهګرۍ بنسټونه یې کېښودل چې تر ننه د جنګ د دوام لامل شوی. په هرات کې د اسلام قلعه بندر له ځینو سیمو له هم د ګازو لمبې پورته کیږي. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې په بندر کې هیڅ موټر روغ نه دی پاتې. پرون د اسلام قلعه په بندر کې د تیلو او ګازو ټانکرونه یو په بل پسې وچاودل او اور یې واخیست. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ د سنا جرګې لخوا د بلوا پارولو له توره تبریا شو. درې څلویښتو سناتورانو د ترامپ خلاف رایه په پلوي رایه وکاروله او 50 نورو د ترامپ خلاف رایه ورکړې ده. او نن د فبروري 14 د والنټاینز ډی یا د مینانو له ورځې سره سمون خوري. په کابل کې هم په څو سیمو کې د دغې ورځې په مناسبت د سرو ګلانو او ډالیو د پلور دوکانونو تیاری نیولی.
لدې سره د خبرونې خبری مسایل پای ته ورسید. اوس هم وار رسیدلې 19 پروګرام نور بس دی ته چې قربانی زما همکار ملالۍ بشیر ده. ملالۍ جان ستړي مشه.
سلامونه لودین صاحب، ډیره مننه. اوریدونکو تاسې ازادي رادیو اوري او د ازادي رادیو په دې برخه کې به تاسو ته 19 پروګرام نور بس دی خبريږي.
نور بس دی. شکست سکوت.
د ازادي رادیو اونیز خبرونه شکست سکوت یا نور بسته ته شرغلاست. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر اوو بجو په منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 100.15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې نور بسته پروګرام لرو چې زم علي بشیر به پر مخړم، تخنیکی چاري شفیق ایار پر مخړي. د نن د لوړو زده کړو په برخه کې د نجونو پر ستونزو او دوی ته پر برابرو تحصیلي امکاناتو خبرې کوو. د لوړو زده کړو وزارت د 1499 کال په اړه په خپل راپور کې ویلي چې اوس مهال د لوړو زده کړو په موسسو کې د نجونو شمیر د هلکانو په پرتله کم دی او د دوی هڅه دا ده چې د لوړو زده کړو په ادارو او پوهنتونو کې د نجونو شمیر 50% ته لوړ کړي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وزیر عباس بصیر ملت ته د حساب ورکولو په پروګرام کې ویل چې وزارت هڅه کوي چې د لوړو زده کړو بنسټونو ته ښځینه او نارینه یو ډول لاسرسی ولري. اوس مهال په دولتي پوهنتونو کې 30% او په شخصي پوهنتونو کې 25% محصلین په لوړو زده کړو بوخت دي. پر دې موضوع د خبرو لپاره له موږ سره لومړی میلمانه خانم جان انوری ده چې په پکتیا ولایت کې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت کوي. خانم جان انوری صاحب له موږ سره همداراز پر لیکه ده. خبرونې ته ښه راغلاست انوری صاحب.
السلام علیکم ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم سلام او ډیره مننه چې تاسو وخت و ایستې او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. خانم جان انوري صاحب، که تاسو لمړی په دې اړه موږ ته وایست چې په پکتیا ولایت کې د نجونو د لوړو زده کړو په برخه کې هغه اساسي ستونزې چې دوی ورسره مخامخ دي کومې وي؟ دي
ستونزې خو په دوه ډوله دي، ځکه چې یو اقتصادي ستونزې دي چې د اقتصادي ستونزې له امله نشي کولی چې د خپلو لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي، او بل امنیتي ستونزې هم دي چې دوی د امنیت نگهداران نشي کولی چې لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي.
او انوري صاحب، ستاسو په فکر آیا داسې ستونزې هم شته چې ټولنیز محدودیتونه ورته ویلای سو چې په ټولنه کې د نجونو په مخ کې خنډ جوړیږي، او د ځینو ناوړه دودونو له کبله دوی نسي کولای چې خپلې لوړې زده کړې جاري وساتي؟
اکثر شته، په اکثرو ولسوالیو کې نسي کولای چې دوی خپل لوړې زده کړې ته دوام ورکړي. اقتصادي ستونزې هم شته، ټولنیزې ستونزې هم دي، او بعضې خلک زموږ غرونه د دې مخالفت هم کوي چې تر اووم ټولګي پورې یا تر دولسم ټولګي پورې دوی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، او نوره نه غواړي چې خپلې خویندې او لوڼه ته دوی د خپل د زده کړې لپاره آمادگی ورسره ونیسي، او دلته په ټولنه کې د کلو په بوندو کې دا ستونزې ډېرې پیدا کېږي چې خپل لوڼه تر اووم ټولګي پورې او حتی تر دولسم ټولګي پورې زده کړې کوي، او نور خپل لوڼه په کورو کې پاتې کوي.
انوري صاحب، د لوړو زده کړو وزارت د 1999 کال په خپل راپور کې ویلي دي چې نجونې د هلکانو په پرتله لږ لوړو زده کړو ته لاسرسی لري. د دغو ستونزو چې تاسو یادونه وکړه چې اقتصادي امنیتي او ټولنیز محدودیتونه دي، دغو ستونزو ته په پام سره دغه وزارت څنګه کولای سي چې نجونو ته د لوړو زده کړو زمینه برابره کړي او د دوی فیصدي را لوړه کړي؟
او دوی کولای شي چې د مؤسساتو له لارې، د ترانسپورت له لارې، او که دوی لږ څه په دوی باندې عواید کېږدي، او یا فیسونه اکثره خیانې مونږ شخصي پوهنتونونو ته کمېږي او هلته دوی د فیس ستونزه لري، د ترانسپورت ستونزه لري، که دوی د دې لارې د دوی سره همکاري وکړي چې د ترانسپورت په کولو کې او د پوهنتون د فیس په ورکولو کې او د نورو ادارو چارواکو څخه غوښتنه وکړي چې په دې کې همکاري ورسره وکړي، د موږ د خویندو به په دې هکله خپلې ستونزې ډېرې حل شي.
انوري صاحب، تاسو په پکتیا ولایت کې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت کوئ، که زموږ اورېدونکو ته د دغه فعالیت په اړه یو څه معلومات ورکړئ؟
او اکثره خو نورو کلونو به موږ چې د خپلې د ښوونځیو له لارې زموږ خویندې به په د دولسم ټولګي فارغین به اکثره یو دوه نفره شاګردان به پاتې کېدل، او نور به ټول د پوهنتون لپاره ثبتنام کول، او سخل چې و تقریبا د 15 جنتیانو ثبتنام وکړو چې هر کله موږ د دوی سره په تماس کې شو چې خویندې تاسو ولې په پوهنتون لپاره ثبتنام نه کوئ، او دوی به ټول د اقتصاد له امله دا خبره کوله چې موږ نشو کولای چې اقتصادي ستونزې لرو، نشو کولای چې خپل زده کړې ته دوام ورکړو، او ځکه چې دلته د یو له طرفه د کورونا مسایل وو چې موږ ټول ورونه په کورونه کې پاتې شوي دي، او خپل اقتصادي ډېر ضعیف شوی دی، او نور د اقتصاد له امله اکثره دومره امنیت هم ښه دی، خو اکثره خیانې موږ د اقتصادي ستونزې ډېرې لري چې نشي کولای چې د خپل لوړو زده کړو ته دوام ورکړي.
انوري صاحب، که تاسو یو څو داسې کیسې له موږ سره شریکې کړئ چې ستاسو په نظر د لوړو زده کړو یا د زده کړو په برخه کې یوه لویه بریا بلل کېدای سي چې نجونو ترلاسه کړې وي؟
او لویه بریا خو په دې کې ترلاسه کړې ده، ځکه چې اکثره خیانې موږ ډېرې اوس په پوهنتونو کې ماسټري کې دکتوري ته هم امتحانونه ورکوي، ماسټري هم کولای شي، چې دا د موږ لپاره لویه بریا ده چې د موږ د خیانې اکثره د نورو کالونو پرتله کال په کال قدم په قدم پرمخ ځي، پرمخ روان دي، او هم نوره هم دغه مشکل به انشاءالله په راتلونکي کالونو کې هر شي، ځکه چې زموږ اوس ورونه تر کالونو به ډېر دې علم زیدو او جنکیانو لپاره دې د خپلو خیاط ډولونو لپاره دې اجازه نه ورکوله او اوس قدم په قدم انشاءالله کېږي او دې علم څخه برخمند کېږي او خپل زده کړې ته دوام ورکوي او د لوړو زده کړو وزارت څخه مې دا هیله ده چې زموږ د خیانو سره به دوی په د نورو پوهنتونو کې کوم شخصي پوهنتونو ته انسټیټوټو ته کمیږي او دوی که دوی د نورو موسساتو لپاره ده همکاري راته وغواړي چې دوی ته د فیس په ورکولو کې او د ترانسفر په ورکولو کې همکاري وکړي زموږ د خیان دی به نور هم د علم کچه لوړه شي.
مننه. تاسو چې تر اوسه پورې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیتونه کړي دي، خلک مو هڅولي چې خپل نجونې باید ښوونځیو ته پرېږدي او له نجونو سره مو مرسته کړې ده چې دوی څه ډول کولای سي خپل زده کړې بشپړې کړي. په دې برخه کې که تاسو موږ ته لطفا ووایاست چې د دولت لخوا ستاسو سره څه ډول مرسته سوې ده، آیا دولتي چارواکي ستاسو پر غوښتنو باندې غوږ نیولی دی تر اوسه پورې، او دوی په کومه برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړې دي؟
او کولای شي مثال ور چرواکو د همکاري کړی دی، ځکه چې د موږ د څخه چې بعض ځینې کې کم شوي دی ورته د دعوت پانتون په نام یو پانتون جوړ شوی دی چې ټول مصارف یې په غاړه اخیستي دي او د هغې لارې د خپلو زده کړو ته دوام کوي. یوه دوره چې فارغ یې هم ورکړ، بله دوره یې هم په راتلونکي کال کې فارغ یې ورکوي. دا زموږ لپاره لوړه بریا ده او داسې نور پانتونونه هم شته چې بعض محصلین سره همکاري کړي دي.
انوري صاحب، دغه د دعوت پوهنتون ته د بریالي کېدو کوم شرایط دي که تاسو یې زموږ اورېدونکو ته لږ تشریح کړئ؟
هغه کاکله موږ دلته د خپل دولت پوهنتون لیارې شفایي پوهنتون لیارې دوی د نتیجې شول او هلته دوی د آی ډي نمبر غواړي او بیا یې لوړې نمرې غواړي چې هغه د دې ستونزې دې ماتل شوي وي او موږ خیال یې په دې ستونزې لیارې چې اقتصادي ستونزې ولري چې نشي کولای چې د پوهنتون د ترانسپورټ پیسې د چوپترې پیسې او داغه دوی دا وایي نه لري چې دوی لیاره د خپل زده کړې ته دوام ورکړي او بعضې داسې خیانت سره دی همکاري کولای شي چې اقتصادي ستونزې د ډېرې ولري اقتصادي ستونزې ولري او د اقتصادي ستونزو په مقابل کې د همکاري ورسره کوي او خیانت کولای شي چې دعوت پوهنتون ته لاړ شي.
او آیا دوی یوازې نجونې قبلوي او په دې اړه یو څه معلومات راکړئ چې تر اوسه دوی څومره نجونو ته زمینه برابره کړې ده؟ شاید تاسو هغه بشپړ ارقام ونه لرئ، خو تخمینا څومره د اټکل له مخې ستاسو په فکر دوی نجونې قبولې کړې دي تر اوسه؟
دوی هلکان هم لري او نجونې هم لري، او هلکانو لپاره زما په نظر او زه دومره پوره معلومات دوی لري نه لرم، خو هغه فیس ورکوي خپل زده کړې ته دوام ورکوي، هغه جنکۍ چې دي هغه کې تدریس کوي او هغه لپاره دوی ټول شرایط ورته آماده کړي دي چې دوی د شرایط لیارې خپل زده کړې کوي. یوه دوره فکر کوم مخکې به څومره ورکړی وي، خو زه چې اوس معلومات لرم یوه دوره فارغینې ورکړی وي، بله دوره فارغین نجونې هم په راتلونکي کال کې ورکوي، ځکه چې سمستر یو سمستر یې پاتې ده او نور دوی آخري کال ده او نور دغه هم ورکوي فارغي.
خانم جان انوري صاحب، که تاسو په دې اړه چې دغه فارغین چې له پوهنتون څخه راوځي او خپلې زده کړې بشپړې کړي، دوی بیا چیرې لکه د کار زمینه ورته برابرېږي؟ له دوی سره څه ډول مرسته کیږي چې دوی باید استخدام سي؟
او د دې پوهنتون لیارې سل فیصده دوی خپله همکاري ورسره کوي، د دې ټولو خیانتو ته دوی وظیفې پیدا کوي او ډېرې خیانتې په وظیفه هم ګمرلې دي، ځکه چې دوی چې تېره دوره فارغین ورکړ هغه خیانتې موږ ټولو په موسساتو کې خپلې وظیفې اجرا کوي.
خانم جان انوري صاحب، تاسو په پکتیا ولایت کې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت کوئ. زموږ راپورونه وایي چې په ځینو ولایتونو کې د نجونو زده کوونکو شمیر ځکه کم دی چې هلته د ښځینه ښوونکو شمیر کم دی او په ښوونځیو کې خلک خپلې لوڼې وروسته له شپږم ټولګي څخه له مکتبه باسي. دغه څومره لویه ستونزه ده ستاسو په فکر، او څه ویل غواړي و خلکو ته چې دوی څنګه کولای سي خپلې لوڼې سره مرسته وکړي چې تر دغه مرحله تیر سي، یو څه ستونزې وګالي چې راتلونکي نسلونه په راتلونکي نسلونو ته اساني جوړ شي؟
زمون ګرونه او خیال دي خپل لوري تر سپګم ټول دنیا لوري تر دولسمه پونتون می پوره لپاره خوشی کړي، خپل درسونه ته خپل زده کړې ته ادامه ورکړي. ان شاء الله دا مشکل به ټول حل وي، په ټول ښوونځي کې به زنانه ښوونکي تدریس کوي او خپل ټول مشکلات به دی پر مخ بیایي. اوس و دی خپل خیاندي اولونه د خپل د علم څخه مخنیوی کوي، نه یې پرېږدي، او چې د خپل پوهنتونونه وایي یا مسلکي ښوونکي جوړ شي. او د خیاندو ورونو څخه مې دا هیله ده خپلې لوڼه ده د ښوونځیو څخه نه وباسي، که خپلې لوڼې ته خپل زده کړې ته ادامه ورکړي، دوی خپلې لوڼې ته دغه ونه وایي چې تاسو ښوونځیو ته مه ځئ، هلته نارینه ښوونکي دي او تاسو ته ښوونکي تدریس کوي. دغه لوڼې د دوی د دولسم او د پوهنتون څخه فارغ شي، په راتلونکي کې به په همدې ښوونځیو کې دوی ښوونکي وي او مدیران به وي، سرمنې به وي. موږ کولای شو چې د دې لارې د کوشش وکړي دا خپلې ستونزې ټولې حل کړو. د خیاندو څخه مې بیا هیله دغه ده چې د خپلې لوڼه به په دغې خبره یا په دې وټکي چې څه شی دي چې زه خپل لور ښوونځی ته نه پرېږدم، هلته نارینه ښوونکی تدریس ورته کوي. نو دا ښوونکی چې په یو ښوونځی کې تدریس کوي، دا ټول د شاګردانو د پلار په حیثیت تدریس کوي او د دوی معنوي پلار ګرځي. او دا خبره د دوی خو زموږ خلک شته، زموږ په ټولنه کې، زموږ په کلي کې، زموږ تاسو په هیواد کې دا خبرې ډېرې دي. خپلې لوڼې چې ښوونکی تدریس کوي، خپلې لوڼې نه ورته پرېږدي چې زه د نارینه او ښوونکو څخه د زما لور تدریس نه کوي. او دا موږ تاسو د سوادۍ خبره ده که موږ تاسو خپل پلرونه ورونه خپلې زده کړې کړي وای، پوهنتونونه یې لوستلي وای، او دا خبره به هېڅکله نو تکرارېدای چې زه خپل لور نه پرېږدم. خو دوی څخه زما خواهش داده چې خپل لورونه د خپلې زده کړې ته پرېږدي، چې خپلې زده کړې ته ادامه ورکړي.
ډېره زیاته مننه خانم جان انوري صاحب چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ. اوریدونکو تاسو نور بس دې خپرونه اوري. زموږ لومړی میلمنه د پکتیا ولایت څخه د نجونو د زده کړو په برخه کې فعال خانم جان انوري وه. اوس هم ورځم د خپلې دوهمې میلمنې پر لور چې په کندهار ولایت کې مدني فعاله ده او عزیزه وطنواله نومیږي. وطنواله صاحب اوس مهال له موږ سره پر لیکه ده. عزیزه جان، خبرونه ته شر اغلاست.
بله، سلام علیکم. زما شغ اوري
ستاسو ژغ به خي سم راځي.
بله ژغ مې اوري.
بله و ستاسو ژغ مشته به خي سم راځي.
ستاسو ژغ کته کته
کیږي. بله تاسو که خپل موقعیت ته یو څه تغیر ورکړئ چې سیګنال د تلیفون سم سي، ستاسو ژغ مشته سم راځي. نو خبرونه ته شر اغلاست
او موقعیت ته تغیر ورکړئ.
بیخی سامه ده. اوریدونکو تاسو شکست سکوت پروگرام اوری او زموږ دوهمه میلمنه عزیزه وطنواله د کندهار ولایت مدني فعاله ده چې همدا اوس را سره پر لیکه ده. له عزیزه جانی سره به په یو څو شیبو کې خبرې پیل کړو. عزیزه جانی، زموږ ژغ استاد ته څنګه درځي؟ بیخی سمی اورو. ډیره مننه چې تاسو وخت و ایستی او له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. تاسو واوریدل چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ویلي دي چې په راتلونکو 50 کلونو کې به د لوړو زده کړو په برخه کې د شوز شمیر 50 سلنې تر ورسوي. د دغه وزارت وزیر عباس بصیر ملت ته د حساب ورکولو په پروګرام کې ویل چې د دوی وزارت هڅه کوي چې د لوړو زده کړو بنسټونو ته شذینه او نارینه یو ډول لاسرسی ولري. د یادولو وړ دغه ده چې د دولتي پوهنتونونو کې اوس مهال 10% او په شخصي پوهنتونونو کې 15% محصلین په لوړو زده کړو بوخت دي. عزیزه جانی، که تاسو لمړی په دې اړه زموږ اوریدونکو ته وایست چې په کندهار ولایت کې د نجونو په برخه کې د لوړو زده کړو د لاسرسی په اړه دوی له کومو مهمو ستونزو سره مخامخ دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته سو تخنیکی همکارانو ته او درنو اوریدونکو ته سلامونه او ښې هیلې. خدای مو جوړ روغ لره. د کندهار ټولنه تاسو ته معلومه ده چې یو سنتي ټولنه ده. متاسفانه ما په کندهار کې تقریبا 6 کاله د مخه درس لیسانس لاسه کړی دی او بیا مې کابل پوهنتون ته تللې یم. هغه چې پوهنځي مې هلته 7 بجې ده او د کابل پوهنتون د چې پوهنځي فارغ تحصیله شوم. نو متاسفانه شرایط فوق العاده او شاته تللې دي دلته په کندهار کې. زه به یو مثال درته ووایم، بخښنه غواړم،
چې یو او لمره د مکتب څخه فارغیږي او د امنیتي مشکلات په خاطر دا یوازې یو ترانسپورتي مشيله نشي پیدا کولای چې غیر خواته چې د ژوند کا او ملګری نه درلودل عمومي او لمره د ټیپ پونزي څخه مې وښیو او هغه پریښو د سیدیر مشکلات شته ټولنې کې اجتماعي مشکلات اقتصادي مشکلات هم شته او بعض کسانو ته او امنیتي څه ټول دي ټولنیز مشکلات ته کې راستو ملالی جانې زموږ په ټولنه کې متأسفانه اوس دا رواج شوی دی چې نجلۍ د بلوغ سن ته ورسیږي یعنی په اتم نهم لسم سن کې بیا د دې د نامزاتی یا د واده کولو تلاشونه کېږي چې دا ډېر د نجونو د درس او تحصیل د ادامې معنی ګرځي پوهنتون کې د کندهار پوهنتون خوشبختانه ډېر ښه استادان لري او د تیر کلو کې تقریبا د لومړۍ درجې پوهنتون څخه پیژندل شوی ولی متاسفانه زموږ د نجونو او هم د لوکانو شمېر په دې پوهنتون کې ډېر لږ دی زموږ ځوانان یعنی نارینه دا امکانات لري چې د کانکور د امادګۍ لپاره کورسونه واخلي درسونه ووایي زما سره یاست ملالی جان؟
بلې اوس تاسې ږغ موږ ته راځي وطنوال صاحب مهرباني
وکړئ نو د نجونو لپاره دا امکانات نشته چې په کانکور کې دوی امادګي ونیسي او د کندهار پوهنتون ته چې کوالټي د لحاظ څخه هم ډېر جګ دي وضعیت کامیاب شي او هغه پوهنځي چې ډېر په اصطلاح د خلکو خوښېږي یا دا کې د کار په ساحه کې ښه امکانات لري او دوی ته دوی کامیاب شي ځکه استادان یې د دې لپاره د کانکور د پاره چې امادګي لري دا امکانات و دوی ته نشته البته دا اقتصادي محدودیتونه په دې کې رول لري او تر ټولو مهمه متاسفانه چې اوس امنیتي مشکلات دي زه به درته ووایم په عینو مینه کې چې هغه د کندهار یا په اصطلاح د افغانستان هغه ټاپ ځای دی چې هم مودرن کورونه لري او هم په اصطلاح خلک دا فکر کوي چې امنیت ډېر شته ولې متاسفانه حتی د ورځې له تر سړک باندې نجونو ته عذاب ورکول کېږي نو دا نه معلومه چې دا د تخریبي شبکو امنیتي کسانو د خوا څخه دي او که څوک دي خو زه په دې عقیده یم چې طالبان دا کار نه کوي ولې امنیت د یو شمېر کسانو د خوا څخه خراب شوی غلاوې ډېرې شوي نو په دې سره یې څه کې څوک دا امکانات نه بروي چې دغه یې دېته زړه نه شو کوي چې خپلې پیغلې لورې د کور څخه و مکتب ته او یا پوهنتون ته پرېږدي زما ږغ د مسؤلینو باندې دا دی د کندهار پر مسؤلینو باندې دا دی چې لطفا د کندهاریانو نارینو او ښځو و ږغ ته غوږ ونیسي د امنیت مسؤلیت تاسو یاست او ودیته د ژوند کولو د عادي ژوند کولو امکانات برابر کړي ته زیاته بیا د نجونو لپاره چې نجونې په سنتي ډول سره هم د درس تحصیل ته نه پرېښول کېږي که دغه رقم نه امني وي نو د نجونو حقوق تقریبا سل په سل کې یعنی وي په سل کې تر پښو لاندې کېږي
بلې
دا ډېر تاسف دی
ډیره مننه عزیزه وطنوال صاحب چې تاسو له موږ سره په شکست سکوت یا نور بستی پروګرام کې ګډون کوئ تاسو ځینو ستونزو ته اشاره وکړه چې شذي او نجونې د کندهار په ټولنه کې ورسره مخامخ دي وطنوال صاحب که تاسو په دې اړه راته وایئ چې تاسو یادونه وکړه چې په تیرو ډیر څلويشتو کلونو کې ټولنه ډیره پر شا تللې ده که تاسو د مخکینیو کلونو په پرتله موږ ته وایئ چې د خپل کړو پر مهال هغه مهال چې تاسو زده کړې کولې او د اوس ترمنځ کوم مهم توپیرونه وینئ؟
توپیرونه لکه دا کلونه چې زه فکر کوم چې دې په دوه څنډه کلونو کې به موږ بېرته هغه حالت ته ونه رسېږو
ځکه ټولنې ګډ سره کلچر بدل کړی دی. موږ په موږ د تحصیل په دوره کې به ما په کابل کې په لیلیه کې ژوند وکړي، پوهنتون کې مې د نارینه سره یو ځای درس ویلی دی. هیڅ نه وه مشکلات او احساس د ازار او اذیت ما نه دی احساس کړی، نه زما صنفیانو نجون. یوازې به دا محصلین تللو کابل ته، یعنی موږ لکه اوس چې دوی ورته وایي چې باید یو نارینه ورسره یې محرم، هغه به ستا پوښتنه نه وه. هر څه په مسؤلیت کې وه. په بس کې به سهار دغه د قادری ترانسپورټ سعادت وه، عظیمي وه، دا ترانسپورټونه وه. سهار به په بس کښېنستلو، څلورو بجو ته به کابل ته ورسېدو، یا به مو د شپې په دولس بجې په بس کې کښېنستو، سهار اته بجې به سینټ پورې ورسېدلو. نو زه فکر نه کوم چې په پنځوسو کالو کې موږ بېرته دغه حالت ته ورسېږو. متاسفانه چې د ډېر تاسف او ژړا ځای دی. جهانیان راغله دلته، جهانیان په دغه وعده باندې چې موږ ته به زمینه د عادي ژوند کولو برابره کړي، وایي متاسفانه چې دا ونه سوله. حتی په شل اخیر شل کلو کې تر هغه ډېر بتر لا هم سول، ټولنه ډېره شاته تللې ده او دا د تعصف ځای دی. نو زما پر والدینو باندې هم دا غږ دی چې لطفا خپل اولادونه که الکان دي که نجونې دي و درس ته تشویق کړي، د جنګ پر ځای یې و قلم او کاغذ و کتاب ته تشویق کړي، او نجونو ته خاصه دا زمینه برابره کړي چې درس ووایي، عالي تحصیلات وکړي، ځکه دوی د پاینده کې د درو تر پنځو جنریشنه پورې بیا دوی مثبت رول لوبوي او خپل آینده نسلونو ته ډېر ښه خدمت کولی شي.
بله وطنواله صاحب، که تاسو اوس یو څو خبرې په دې اړه زموږ اوریدونکو ته وکړئ چې په کندهار ولایت کې دولت څه کولای سي چې نجونې او مور او پلار ولوړو زده کړو ته زړه ښه کړي، او دوی باید د خپلو نجونو سره د لوڼو سره مرسته وکړي چې هغوی لوړې زده کړې بشپړې کړي.
الله ته خواست کوم چې دا جنگ ته د پای ته کښېږدي، ځکه جهانیانو ونه کولی شولی او زموږ دولت تر توان هم دا خبر لوړ ده. که امنیت راشي نو فکر کوم چې والدین هر کموتي که پلار دي د اولاد ښه غواړي، نو لومړی شی چې دی زموږ ته د جنگ د پای ته رسېدو پیشله خبره ده چې موږ وکولی شو په عادي ډول سره ژوند وکولی شو، او فکر مو آرام شي، مغز مو دې ته اماده شي چې د اولاد تچنیني او آینده ژوند باندې فکر وکړو. دا د دولت وظیفه ده چې په دې لاره کې که په منطقوي ډول دی، که په جهاني سطح دی او که په ملي سطح دی، دا زمینه مساعد کړي او وصول ته لاره هواره شي او موږ سولې ته لاړ شو.
بله ډیره زیاته مننه چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. عزیزه وطنوال صاحب، ستاسو معلومات او دغه چې تاسو د پخوانی وختونو او اوسنی وختونو پرتله راټو شو دل او پر ځینو مهمو ټکو خبري وکړې، ستاسو د وخت څخه ډیره مننه. اوریدونکو د نور بستي پروګرام وخت پای ته رسیدلې دی. نن موږ پر دې خبري وکړې چې د افغانستان وړو زده کړو وزارت ویلي چې پراتلونکو 15 کلونو کې بدل وړو کړو په برخه کې د شوزو شمیر 500 سلینې ته ورسوي. د دغه خبرونی وخت پای ته رسیدلې دی. بیا به هم له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
سهید انسان خجل تر هر اسیانا شوم غم سهید انسان خجل تر هر اسیانا